السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. یو ساعته خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلی کوم. د دغه خبرونه ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې چې ورسته پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د ناروغي په اړه پکې بحث کیږي. ډاکټر هم را بلل شوی. تاسو دغه پروګرام واوري او کولای شئ چې خپل نظرونه او پوښتنې هم په پروګرام کې مطرح کړئ چې ورسته به درته د تلیفون شمیرې هم اعلان شي. خو اوس مکړی ورستیو خبرونو ته په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي دوی اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې قرباني شي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیت قومندان له خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او د اروپایي ټولنې مشران نن یو ځل بیا غونډه کوي چې د وکلنې بودیجې پر سر سره سلا شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب ټولنه وایي لدی ویر لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادۍ لاسته راوړنې لمنځه ولاړ شي. د دغه ټولنې مشر نجیب شریفي په کابل کې خبريالانو ته وویل دوی د اندېښنه ځکه لري چې طالبان د بیان د ازادۍ پر اصل باور نه لري او د حکومت مرکزي پلاوي کې هم د رسنیو د ملاتړ کوم استازی نشته.
طالبان به ای اعتقاد ندارن به آزادی رسانه ها و آزادی بیان قسمی که ما در دو هده
دای وایی لکه چنگ چه مکتیر و دول سیز و اول حقی مخکلی دلی طالبان ده بیان او رسانه و پا آزادی باور نلری. ده دولت لخوا چه ده سول خبرو تا کمپلاوی تاکل شوی ده رسانه و حتی یو استازه هم پکه نشتا. ده ده جدی اندیخنی وار موضوع شوی که مک ده سول بهیر که ده رسانه و آزادی و نساتو ده افغانستان تا یو شاتک دی. ښاغلی شریفي دغه څرګندونې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د شپږ میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال وکړې. د دغه راپور له مخې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي 23 پیښې ثبت شوې چې قتل، ژوبلېدل، وهل ډبول او د تاوتریخوالي نورې بڼې پکې شاملې دي. د تاوتریخوالي دا شمیرې د تیر 2019 کال د ورته مودې پرتله لږ کموالی ښیي. بلورته د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د جمهوریت د یوه اصل په توګه د سولې خبرو کې د بیان له ازادۍ کلکه دفاع کوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 104 او یا مثبتې پیښې ثبت کړي. د وزارت مطبوعاتي مسؤلینو رسنیو ته په استول شوو معلوماتو کې لیکلي دغه پیښې د 643 مشکوکو کسانو له معاینې وروسته څرګندې شوې. په یوه شپه او ورځ کې ثبت شوې دا شمېرې د پخوانیو اونیو پرتله کمې دي، خو له پرون راهیسې 18 کسان دغلته کووید-19 ناروغۍ مړه کړي. افغانستان کې د کورونا ویروس رسمي مثبتې پیښې نږدې 5.5 شوي. له دې ډلې 1701 تنه مړه شوي او نږدې 24,000 بیرته روغ شوي دي. د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ امنیت قومندان له خپلو دو ساتونکو سره ووژل شو. د پکتیکا د امنیت قومندانۍ ویاند شاه محمد آریان ازادي راډیو ته وویل دوی تېره شپه په ګزمي بوختو چې موټر یې پر خښ شوي ماین برابر شو.
پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان دریاخان تلاش د ګزمي پر مهال باندې و چې د هایبتو یا د نوي کلا په سیمه کې د دښمن په خښ کړ شوي ماین باندې برابر شوی دی. بدبختانه باید ووایو چې د خپله د دریاخان تلاش په شمول دوه تنه ساتونکي له ده سره یو ځای شهیدان شوي دي او یو هموي موټر تخریب او له منځه تللی دی.
وسلوالو طالبانو د دې چاودنې مسؤلیت منلی او د قومندان دریاخان په ګډون یې د څلورو سرتیرو د وژلو ادعا کړې. بل لورته درې ملکیان په اروزګان کې د سړک غاړې ماین په چاودنه کې ووژل شول. د اروزګان د والي ویان زړګی عبادي وایي دغه ماین پرون ماښام د اروزګان کندهار ترمنځ پر لویه لاره هغه مهال وچاودید چې د دې کسانو موټر پرې وخوت.
د وسوالو مخالفینو د شخکړی ماین له عمله درې تنه ولسی وګړي شهیدان سوي دي. یاد ولسی وګړي چې په یو فیلر موټر کې سپارو او روزګان ته راتلل په دې جمله کې د پخوانی امیر د امنیت نورزی صاحب ورور حاجی کوټوال هم شهید سوی دي.
بلورتا په کاپیسا کې هم چارواکي وایي چې په تګاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې نن درې ملکیان وژل شوي. د دغو دواړو پیښو په اړه طالبانو څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې مشران نن یو وار بیا هڅه کوي چې د 2.1 تریلیون ډالرو په ارزښت د وکلنې بودیجې پر سر سلا شي. په دې بودیجه کې د کرونا ویروس له کبله د اوختي مالي زیان د جبران لپاره اقتصادي بودیجه هم شامله ده. دغه رهبران د خپلې سرمشریزې په لومړیو دوو ورځو کې پر دې موضوع موافقه کې پاتې راغلل. چارواکي وایي داسې ښکاري چې پر دې موافقه د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو ترمنځ لا هم اختلافات شته. دغه رهبران به بیا په بروکسل کې غونډه وکړي او خپل پلان کړي دوه ورځنۍ سرمشریزه یې د نن لپاره هم وغځوله. پرون وروسته له هغې کړکېچ ولاړ شو چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د 4 نورو شتمنو شمالي هیوادونو له یوې ډلې سره له غونډې ووتل. او د نړۍ د 20 لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا G20 ډله به د روان میلادي کال په 2 نیمایي کې د هغو بېوزلو هیوادونو لپاره چې کرونا ویروس ځپلي د پور د مودې پر غځولو غور وکړي. د دغې ډلې مالي وزیرانو او مرکزي بانکونو پرون شنبه د نړۍ د اقتصاد پر اعادې تر یو لړ بحثونو وروسته دا خبره وکړه. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مالپاس غوښتنه وکړه چې د پور د ځنډولو پروګرام دې د 2021 کال تر پایه وغځول شي. خو اکسفام په ګډون ګڼو نورو مرستندویو ادارو بیا وویل چې د 100 میلیونو کسانو غمیزې د مخنیوي لپاره دی دا موده تر 2022 کال پورې تمدید شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
په افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. د روغتیا د ژوند شتمنۍ په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده؟ څرنګه پیدا کیږي؟ او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي؟ واکسین تر څه حده د خپرېدو مخه نیسي؟ په افغانستان کې د کورونا د وبا د خپرېدو له امله د دغې ناروغۍ په وړاندې د واکسینونو کمپاین هم له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې په ټپه درېدلی چې دې کار د پولیو د نویو پیښو د زیاتېدو خطر هم زیات کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري سبا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین یو فرعي کمپاین پیل کړي. د پولیو د واکسین مسؤلین هیله مندي چې د دغه کمپاین په ترڅ کې به لسګونو زره د 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب میلمه دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته خره غلاست.
بلې نوري صاحب، په پیل کې تاسو ته او د تاسو د رادیو ټولو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول روغ او خوښ اوسئ او د کرونا وبا د آفت نه چې اوس مهال خپل تور سیوری په ټوله نړۍ غوړولی دی خوندي پاتې وي.
بلې مننه ډاکټر صاحب ایوب. بلې قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. په دغه شمیرو کولای شئ چې موږ ته ټلیفون نه وکړئ او له ډاکټر صاحب څخه پوښتنې مطرح کړئ. 400 او 2525 بل شمیره ده 299-203-540 او په بین المللي شمیرې هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. 00-420-221-143-601. د غرض د افغان بي سي ماته سواتل شمیرې لاره هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راوستوي او په پیغامونو کې خپل پوښتنه مطرح کړئ. البته تاسو اوریدونکو چې همدا شیبه زموږ خبرونه اورئ، په پیل کې به د قصه په دې ناروغي باندې رڼا واچوي، ورته غوږ شئ او ډېرې پوښتنې به ستاسو ځواب شي، او هغه پوښتنې چې نه ځوابېږي کولای شئ چې وروسته په خبرونه کې مطرح کړئ. البته یو لنډه یادونه کوم، د ګوزن ناروغي هیڅ درملنه نه لري، یوازې مخنیوی کېدای شي او هغه هم په واکسین سره چې ماشوم څو ځلې واکسین شي او د ټول عمر لپاره له ژوند له دغې ناروغۍ خوندي کړئ. پولیو تر اوسه له ټولې نړۍ نه ده ورکه شوې. افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دغه ناروغي موجوده ده او پیښې په وروستیو کلونو کې لا زیاتې شوې او د دې څخه کم نه لګیږي چې په نږدې راتلونکي کې به دغه فلج کوونکې ناروغي قابو شي. د کورونا وایروس وبا ته په پام چې ټولې نړۍ سترګې البته واکسین ته غړولي، چې کله به جوړیږي د پولیو د ناروغۍ په وړاندې له مخکې واکسین موجود دی، خپلو ماشومانو ته دغه واکسین په ورکولو سره هغوی له داسې ناروغۍ وژغوري چې د ټول عمر لپاره به فلج وي. ډاکټر صاحب رازو تاسو ته تاسو چې د واکسینونو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل یاست، تل به د واکسینونو په اړه په کمپاینونو کې خلکو ته معلومات ورکوي، که په پیل کې راته ووایي چې تر اوسه پورې هم ډیر خلک نه پوهیږي چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده، څرنګه پیدا کیږي او له یو ماشوم نه بل ماشوم ته څرنګه سرایت کوي، او د مخنیوي پر لارو چارو به هم وروسته وغږیږو. مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړله، پولیو یو ډیر ساري ناروغي ده چې یا ماشوم وزنی او یا په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ناروغي د غایته موادو د لارې نه چې خواړه او اوبه په دغه میکروب باندې ککړ وي روغ ماشومانو ته سرایت کوي. کله چې یو ماشوم خدای مکه په دغه د پولیو په ناروغي باندې اخته شي، نو د چاپیریال 200 نور کوچنیان د خطر سره مخامخ کولای شي. نو په همدغه خاطر باندې لکه تاسو چې هم ورته اشاره وکړه، د دې ناروغۍ لپاره تر اوسه پورې داسې کومه ځانګړې درملنه شتون نه لري. یوازینی غوره او بنسټیزه او اساسي لارې همدغه ده چې ماشومانو ته دغه 2 څاڅکي واکسین چې هغه هم ډیری وختونه د ټولو کورنیو ته هماغه د دروازو تر شا ماشومانو ته ورکول کیږي. نو که چېرته د درنې کورنۍ په تېره بیا میندې او پلرونه د مسؤلیت تر کې او خپلو ماشومانو ته په ټاکلي وخت واکسینونه په تېره بیا د پولیو واکسین تطبیق کړي، نو د دغې ناروغۍ مخه لکه چې نورو هېوادونو له منځه وړې ده، په افغانستان کې هم د دې ناروغۍ مخنیوی کېدلی شي او افغانستان هم د نورو هېوادونو په څیر د دې ناروغۍ خلاصون لپاره لارې پیدا کولای شي.
بلې، ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړل چې عمده عامل دا دی چې د غایته موادو له لارې چاپیریال ککړیږي، او یو ماشوم کېدای شي چې 200 نور ماشومان هم په دغه ګوزن باندې اخته کړي، که په دې اړه لږ معلومات ورکړي چې مثلا څه ډول کوم هغه غایته مواد چې ډیرانونو کې کوټه کېږي وچیږي او بلاخره د باندې ماشومان پرې ساتیري کوي او د دوی د تنفسي لارې نه انتقالیږي، په څه ډول؟
بلې، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړله، نو دغه میکروب چې دی په غایته موادو کې ژوندی پاتې کېدلی شي. نو له بده مرغه چې موږ او تاسو داسې مناسب هغه د غایته موادو د دفع کولو یعنی په هر ځای کې دا سهولتونه نشته، په تېره بیا د ولایاتو په مرکزونو کې چې هلته ډیر نفوس زمونږ په غزاینو کې ژوند کوي، نو هلته دغه چاپیریال ساتنه چې دا دغه په تیره بیا د غایته مواد او خوندیتوب چې دی هغه په سمه توګه نه کیږي. نو ماشومان هم زمونږ په لکه په خارونو او په کلو باندو کې داسې په آزاد فضا کې غایته مواد یا د تغوت عمل ترسره کوي. نو چې همدغه میکروب غایته موادو کې یعنی ژوندی پاتې کیږي، او بیا د دې چانس ته چې همدغه غایته مواد لکه د هوا د لارې نه او یا هم د انسانانو په واسطه باندې چې هغه باندې لکه بوټان او نور پکې کړيږي او بیا دا کورونو ته انتقالیږي، او بیا کورونو کې بیا په خوړو او اوبو د لارې نه هاضمي سیستم ته داخليږي، او دا غي لارې نه بیا کولای شي چې روغ ماشومان په دغه ناروغي چې د پولیو ناروغي بلل کیږي په دی باندې اخته کی.
ډاکټر صاحب ایوب اوس زموږ اوریدونکو هم په تیر بیا د افغانستان اکثره وګړي چې اوس د کورونا د وبا په اړه غوړي ډیر معلومات ترلاسه کړي، د کورونا د وایروس په اړه هم دوی همدا پوښتنه ډیر مطرح کړي، یعنی مخکې په پروګرامونو کې هم لمونږ چې د کورونا وایروس څومره وخت پات کیږي، دغه میکروب د پولیو څومره وخت ژوندۍ پات کیدای شي، او تر څه وخت پورې ډیر فعال وي، یعنی د خطر انتقال شته؟
نو یو ماشوم چې کله په دغه ناروغي باندې اخته شي، تر 4 ورځې پورې په فعال شکل باندې دغه میکروب روغ ماشومانو ته انتقالولی شي. یعنی تر څوارلس ورځو پورې حتی په ځینو حالاتو کې کیدلی شي تر شپېتو ورځو پورې دغه اخته ماشوم نورو ماشومانو ته دغه ایته موادو له لارې نه دغه میکروب انتقال کړي. نو د شپېتو ورځو پورې حتی داسې اټکل کېږي چې دغه میکروب د نورو روغو ماشومانو ته انتقالولی شي. نو د کورونا آفت چې دی هغه خو البته د پولیو سره فرق په دې لري چې کورونا یعنی د هوا د لارې د پرنجي او د ټوخي د لارې نه هم سرایت کولی شي، خو دلته لنیکه مرغه چې د پولیو دپاره یوازینۍ د سرایت لاره همدغه د غایته موادو لاره ده چې خواړه او اوبه که چېرته په دغه غایته موادو باندې ککړ شي نو بیا دغه میکروب هضمي سیستم د لارې نه د انسان بدن ته داخلیږي او بیا په پولیو باندې ماشوم یا هغه کس چې د دې ناروغۍ په مقابل کې حساس وي هغه اخته کولی شي.
یعنی د کورونا د وایروس په نسبت د پولیو د واکسین مخنیوی یو څه اسانه کار دی که حفظ الصحه مراعات شي او نور روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیول شي.
بلې، دا خو واضح خبره ده چې د پولیو لپاره ډېر یو اغېزمن او ګټور واکسین موږ په خپل لاس کې لرو، او د دې ترڅنګ کله چې یو ماشوم په پولیو باندې اخته شي هغه ته که چېرته د پولیو د واکسین دوه څاڅکي ورکړل شي نو هغه په کولمو کې بیا هماغه میکروب چې هلته شتون لري هغه د فقۍ بیا د یعنی د سرایت چانس یې کمیږي. یعنی که چېرته موږ د پولیو په اخته ماشوم ته هم د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو د هغوی لپاره هم دغه واکسین ګټور دی. خو له بده مرغه یا له بدبختانه باید ووایم چې د کورونا لپاره خو داسې تر اوسه پورې کوم ځانګړی داسې ګټور او اغېزمن واکسین شتون نه لري، نو له همدې کبله د پولیو خطر د کورونا په پرتله کم دی. خو که چېرته یعنی دغه کمپاینونه چې اوس په ټپه درېدلي دي همداسې دوام پیدا کړي نو لرې نه ده چې د کورونا په څېر همدغسې دا ناروغي هم په چټکۍ سره خپره شي او زموږ د ټولنې ډېر ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي.
بله، کراته وای چې د یو کورنۍ څه ډول پوهېدلی شي چې ماشوم یا ماشومان په پولیو باندې اخته دي یا ماشوم کې هغه نښې څه ډول راڅرګندېږي؟
بلې نوري صاحب، دا خو لکه په پیل کې ستونزمنه یا داسې په اسانه تشخیص یې نشي کېدلی ځکه چې ډېری هغه د دې نښې او نښانې چې دي هغه د نورو ناروغۍ سره ورته دي. لکه په پیل کې ماشومانو ته همداسې تبه او د زکام یا ریزش راز لکه د پزې بهېدل د ستوني درد او حتی په د ګېډې درد دا شیونه پیدا کېږي. او په دې حالاتو کې په ډېرو حالاتو کې کېدلی شي چې ماشوم حتی مړ شي او د هغې د مرګ علت یا لامل یې پیدا نه شي، خو موږ یوازې هغه ماشومان تشخیصولی شو چې هغه په فلج باندې اخته شي، لاس یا پښه یې چې فلج شي. د هغې نه وروسته بیا موږ د هغې نه د غایته موادو سمپل اخلو او هغه غایته موادو سمپل بیا د ځانګړو شرایطو له لارې نه بیا موږ تا په هیواد کې هم د دې سهولت نه لرو هغه اسلام آباد ته انتقال او اسلام آباد کې بیا د هغې د غایته موادو سمپل د الکترانیک مایکروسکوپ ته لارې معاینه کیږي او بیا د هغې نتیجه موږ ته راځي چې دا ماشوم په پولیو باندې اخته دی. نو د په ډېرو وختونو کې د دې ناروغۍ تشخیص ستونزمن کار دی، داسې اسانه نه دی ځکه اراز او نښې چې دي د نورو ناروغۍ سره ورته دي. یوازې هغه ماشومان چې په فلج یا په ګزړ باندې اخته شي، لاس یا پښه یې فلج شي، نو بیا هغه موږ تشخیص کولی شو. د دې پرته تشخیص یې ډېر اسانه او ساده نه دی.
ډاکټر صاحب، اکثرا خوب دا کم عمر ماشومان دي، نوې زیږیدلونه پورته تر ډیر وخته پورې سړی نه پوهیږي چې دوی حرکت نه کوي، یعنی په دې معنی دوی نه درېږي تر څو چې یو کلنۍ ته رسیږي. دا هم به ګرانه وي چې د کورنۍ لپاره پوښي چې ماشوم فلج دی، ولې مثلا نه درېږي، ولې پلار نه ځي، ولې مثلا لاس نه خوري یا پښه نه خوري یا بل د بدن غړي. یعنی ستاسو په نظر کورنۍ ډېر وروسته متوجه کیږي چې ماشوم په پولیو باندې اخته شوی یا د ګزن په ناروغۍ اخته شوی دی؟
بلې نوري صاحب، کله چې په ګزارن باندې اخته شي هغه بیا تشخیص کېدلی شي په اسانه. ځکه چې هغه داسې نرم فالجي هغه کچیرته د لاس او پښه نه یوازې دا چې دا حرکت ورکوي نو هغه حرکت یې داسې حرکت یې چې په خپله حرکت نشي ورکولی او یا په هغې باندې درېدلی نشي او هغه خپله بیرته لویږي یعنی ځمکې ته ځان رسوي او نرم فالجي نو هغه حتی کورنۍ خو نه خو لکه روغتیایي کارکوونکي په اسانۍ سره هغه تشخیص کولی شي او هغې ته لکه کورنۍ ته دا ویلی شي دا ماشوم په فالج یا په ګزنډ باندې اخته شوی دی خو د که چېرته فالج او ګزنډ باندې اخته شوی نه وي نو دا د هغې نه مخکې نښې چې دي د نورو ناروغیو سره ورته دي نو هغه مهال بیا د دې او د نورو ناروغیو فرق سره نه کېږي خو که چېرته په فالج یا په ګزنډ باندې اخته شي بیا د دې تشخیص لکه روغتیایي کارکوونکي په تېره ډاکتران یې په اسانۍ سره کولی شي او کورنۍ هم تر یو حده پورې په هغه کورنۍ چې د سواد کچه یې لوړی ده نو هغوی هم کولی شي چې په دې باندې پوه شي چې ماشوم یې په ګزنډ یا په فلج باندې اخته شوی دی
تاسو مخکې یادونه وکړله چې د غایطه موادو هغه نمونې سمپلونه د لپاره د تشخیص لپاره لابراتوارونه نه لرئ اسلام آباد ته استوئ په افغانستان کې خو دا پولیو ناروغي پیښې ډېرې زیاتې دي او دا څو کلونه پرله پسې پیښې هم نورې زیاتېږي ولې تر اوسه پورې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې د دغو د لابراتوارونه په خپله داخل د افغانستان کې جوړ کړي یا په داخل د کابل کې حتی
نوری صاحب ته اصلا ډیر لکه فکر کوم چې زمونږ هیواد په تیره بیا یعنی په ډیرو پرمختلونکو هیوادونو کې دغه سهولت شتون نه لري نو زمونږ لکه نړیوالې روغتیایي ادارې ته څو ځلې سپارښتنه کړې ده چې موږ ته هغه کیټونه او د دې په دغه برخه کې هغه مناسب روزنیز ټرینینګونه چې دي زمونږ پرسونل ته راکړل شي خو تر دې مقدمه پورې لکه نړیوال روغتیایي ادارې دې لپاره مثبت ځواب نه دی ویلی البته ضرورت یې شته خو اوس تر اوسه پورې دغه د غایطه موادو سمپل له بده مرغه چې بیا هم په ډېر ستونزمن حالت باندې موږ اسلام آباد ته انتقالو او هلته خو په داسې حال کې چې لکه د هند په هره ولسوالۍ کې دغه سهولت شته دی او هغوی کولی شي چې په هره ولسوالۍ کې خپل دغه د غایطه موادو سمپل معاینه کړي خو یعنی ما په خپله په ډېرو هغه نړیوالو لکه ناستو کې دا خبره راپورته کړې ده چې که چېرته زمونږ سره لکه نړیواله روغتیایي اداره یا خصوصا هغه ټیکنیکل اډوایزری ګروپ چې دی یا پولیو دپاره چې هغه مشورتي ګروپ دی هغوی دپاره نه موږ غوښتنه کړې ده چې دغه سهولت په افغانستان کې هم برابر شي چې موږ د دغه ستونزې نه خلاص شو خو تر دې دمه پورې لکه نړیوالې روغتیایي ادارې زمونږ غوښتنو ته داسې مثبت ځواب نه دی ویلی
بله ډاکټر صاحب تاسو د ښې موضوع یادونه وکړله مخکې له دې چې سړیو ته راسم د پولیو د ناروغي په اړه مې یو څه پلټنه کوله ومیدل چې په 1983 کال کې د پولیو پیښې په ټوله نړۍ کې له 3500 زیاتې وې او د دغه پولیو یا د ګزندې ناروغۍ د مخنیوي د نړیوالو هڅو په ترڅ کې تقریبا 99% دغه ناروغي له نړۍ څخه ورکه شوې ده یوازې پاکستان افغانستان او نایجیریا کې او نایجیریا هم د دغه ناروغۍ څخه خلاص یو هیواد اعلان شو د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان څخه د مخکې یوازې افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغۍ ډیره زیاته پاتې ده په 2018 کال کې پیښې 22 ثبت شوې وې ډیر کمای پکې راغلی نړیوالو هڅه کړې ده خو په افغانستان او پاکستان کې دغه ناروغۍ چې دواړه ګاونډي هیوادونه دي او ډیر ساده په اسانۍ سره کېدای شي چې خلک یو تر بل تګ راتګ کوي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال شي دغه ناروغۍ ډیره ده یعنی بیا هم د تاسو لپاره لسی غوښتنو سره سره د روغتیا نړیوال سازمان یا نورو د روغتیا په برخه کې نړیوالو مؤسسو تاسو سره دغه مرسته تر اوسه پورې نه دی کړی یعنی دغه د غوښتنه مو جدي مطرح کړی ده
البته ما خپل سپارښتنه د یو تخنیکی غړي په توګه لکه خپل مقاماتو تمر کړی دا او د نړیوال روغتیایي ادارې نه مې هم غوښتنه کړې ده خو له بده مرغه چې په تېرو وختونو کې دغه وړاندیز ته داسې ښه پام نه دی شوی، نو وګورو چې دا د نوي وزیر صاحب په راتګ سره مونږ وکولی شو چې نړیوال هم په دې باندې قانع کړو چې دغه سهولت اته. ما په خپل مرکزي لابراتوار کې یوه ورځ خپل معلوماتونه راټولول، نو هغوی ما ته دې ډاډ راکړ چې یوازې هغه د یو ډول ماشینونه دي د 3000 په نامه باندې، ویل دغه ماشینونه موږ ته په واک کې راکړل شي او موږ ته کیټونه راکړل شي او زمونږ دغه څه پرسونل چې دی دغه په دې برخه کې ټریننګ کې، نور انشاءالله موږ د دې ظرفیت لرو چې دغه د پولیو سمپلونه همدلته په هیواد کې دننه معاینه کړو او هغه نتیجه هم زمونږ دپاره به د ډاډ وړ ځکه چې په پاکستان زمونږ اوډي هیواد دی، یعنی په ډیرو ځایونو کې یعنی موږ کېدای شي د دوی په لابراتواري معایناتو باندې البته شک هم پیدا شي، ځکه ډېری داسې د پولیو مثبتې پېښې دي چې هغه په خپلو پښو ګرځي. هته موږ لیدلی دي چې بیخي لکه کرکټ او داسې د فوټبال لوبې کې برخه اخلي، خو بیا هم هغه دوی مثبت راوستلي دي. نو تر څو پورې چې البته پاکستان د پولیو نه خلاص نه شي، نو د مونږ چانس د پولیو د خلاصون د پاره نشته دی، ځکه چې زمونږ ټول لکه واک او اختیار د دوی سره دی. نو که دوی هر ډول معاینات مونږ ته نتیجه راکوي، بیا هم مونږ د دوی سره سپیناوی نشو کولی، ځکه چې زمونږ لکه د موټر سټیرنګ او
ډاکټر صاحب، تاسو به هم شک پکې کوئ دغه سمپلونه چې اسلام آباد ته استول کیږي، یعنی په هغو کې به هم په دې معنی چې یو درست نه وي درغلي به پکې کیږي چې وخی چې په افغانستان کې هم دغه د پولیو پیښې ډېرې دي و نظر پاکستان ته؟
ولا تاسې خو یعنی کزنه درته هم چې د تخنیکی اړخ بعضی وخت یعنی موږ په خپل لیدلې چې د پولیو مثبتې پیښې د دې د غفال چې د غزندې چې د بیرته خپل لومړني حالت ته نه راګرځي، خو بیا هم د غزینی ماشومان چې دی هغه ماتاسته ویل چې تا مونږ ولیدل چې بیخي فوټبال کوي کرکټ کوي، نو فالج ماشومان یا په غزان هفته ماشومان چیرته د دې وړتیا لري؟ نو دغه سی او شک او هغه په ځینو حالاتو کې رامنځته کېدلې شي، نو دغه د دې شک د مخنیوي په خاطر باندې یعنی که چېرته نړیوال او خصوصا زمونږ د عامې روغتیا د وزارت مقامات دغه ټکي ته پام وکړي او دغه سهولت په هیواد کې دننه برابر کړي، دا به ډېر صحیح نسبت دې ته چې په لوړ قیمت سره مونږ دغه خپل سپلونه اسلام آباد ته انتقال کړو، بیا هم په ځینو حالات کې مونږ د شک او تردید سره مخامخ شو.
بله ډاکټر صاحب، په پاکستان کې هم د پولیو پیښې مخ په زیاتېدو دي، د روان کال له پیل راهیسې په دې هیواد کې د 85 نوي پیښو د ثبتېدو خبر ورکول شوی دی، او ډېرې دغه پیښې هم په خیبر پښتونخوا ایالت کې ثبت شوي چې د مونږ ډېر سرحدي ولایتونه ورسره تړلي دي. تاسو په دې نږدې راتلونکي اوبخې سر له سبا بخښنه غواړم یو فرعي کمپاین پیلوئ، البته په ختیځو څلورو ولایتونو کې. د دغه کمپاین په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو ورځې به دوام کوي او څومره هیلمن یاست چې په دې کمپاین کې به وکړی شي، څومره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړئ؟
بله نوری صاحب، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله د پولیو ورغاړه ډېرې مثبتې پیښې د پولیو شتون لري. بل دغه درې ولایتونه زمونږ چې دي ختیځ ولایتونه ننګرهار، کونړ او لغمان، د دې وګړي زیات چې دي د اخواته تګ را تګ لري، نو دغه وایرس سرحد نه پیژني، د سرحد نه دواړو خواو ته لکه انتقال د دې همدا انسانانو په واسطه باندې کېدلی شي. نو مونږ هم داسې لازم وګڼل چې په دغه ولایتونو کې تاسو پوهیږئ چې اوس خو د کورونا آفت له کبله نږدې څلورو یا پنځو میاشتو راهیسې مونږ کمپاینونه نه دي ترسره کړي، نو دا لومړنی او ځانګړی یوازینی کمپاین دی چې په ختیځ حوزه کې مونږ ترسره کوو په دغه درې ولایتونو کې، ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې. نو په دغه کې د خاص تدابیر نیول شوي دي، ځکه چې د کورونا د آفت انتقال لپاره د پولیو هم لکه مناسب ګڼل کیږي، ځکه چې همدغه د واکسین بوتل یا ویل چې د یو کور نه بل کور ته انتقالیږي او بیا کچې ته یا کسان چې دغه د پولیو واکسین تطبیقی، نو د دوی روغتیا هم باید په پام کې ونیول شي چې دا لکه داسې اشخاص مونږ تر ډیره بریده ګمارل دي چې یا دغه ناروغي په بشپړه توګه تیره کړي یا بیا د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې. چې دغه د دې په څنګ کې په دې کمپاین کې ځانګړنې دا ده چې مونږ هر ټیم ته دوه لکه هغه د میکروب د پاکولو محلول یا سانیټایزرونه ورکوو د ورځې په اوږدو کې، او دوه ماسکونه دې ټیم ته ورکوو د ورځې. نو دا دوی په ځانګړو شرایطو باندې دغه واکسین کوچنیانو ته تطبیقوي، حتی هغه واټن هم به دوی په پام کې نیسي. او د بلې خوا نه که چېرته هغه د پولیو د واکسین د ویال یا د بوتل هغه ډراپر یا هغه څوک چې ده که هغه د ماشومانو د خولې سره په تماس باندې راځي د لاړو د نورو، نو بیا به ورته هغه ډراپر یا هغه څوکه د پولیو د بوتل هغه به ورته بیا بدلوي. نو دغه کمپاین کې مونږ کوښښ کوو چې دغه د درې ولایتونو د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړو، او دغه تګ راتګ چې په دغه ختیځه حوزه کې د پولې نه غاړه وګړو سره شته، نو دغه د سرایت چانس د دغه واکسین په واسطه باندې مونږ
تاسو یادونه وکړه چې د کورونا وبا د خپرېدو په خاطر باندې د پولیو واکسینونه په افغانستان کې په ټپه درېدلي دي. د پولیو واکسین خو تاسو په کال کې څو ځلې پلان کړی وي او یو ماشوم ته څو ځلې باید دغه واکسین ورکول شي. اسې ساحه لري چې د دغه واکسین د په ټپه درېدو له وجې په افغانستان کې به څومره پیښې ډېرې شوې وي؟ موږ داسې احصایه لرو چې د روان کال د 2020 کال چې تر اوسه لا پای ته نه رسېدلی، په افغانستان کې ویل کېږي چې 99 نوې پیښې ثبت شوي، 19 په جنوبي ولایتونو کې دي. تاسو سره هم داسې شمېرې شته؟
بله، که چېرته مونږ د تیر 2019 کال سره پرتله کړو د هغه اوس مهال د هغه وخت سره، نو په تیر کال کې مونږ ټولې مثبتې پیښې نه هیڅ رسېدلې وي. اوس هم تاسو ورته اشاره وکړه چې تر دې مهاله مونږ نه هیڅ مثبتې پیښې لرو. د بلې خوا نه دغه اوس مهال چې دی دغه موسم چې دی د پولیو د وایرس د انتقال لپاره دومره لکه زیات د اندېښنې وړ نه دی. دغه د سپتمبر اکتوبر او نومبر په میاشتو کې ډېر زیات د پولیو خپل سر راپورته کوي، نو دا چې اوس وخت کې دغسې د معافیت خلاف ماشومانو کې شتون لري، نو د دې اټکل شته دی خدای وکړي چې دغه حالت بدل شي او دغه د کورونا وبا آفت په ټولې نړۍ نه لکه ټول شي، او په تیره زمونږ ماشومان هم د دغه ناروغۍ نه خوندي پاتې شي، او مونږ داسې چانس پیدا کړو چې ماشومان ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړو. د دې پرته یعنی د دې ډار او ویره شته چې په دې راتلونکو څو میاشتو کې که چېرته حالت همداسې دوام وکړي، نو د پولیو د وایرس د سرایت چانس ډېر زیات دی. البته دغه پیښې کېدلی شي چې لکه اوس مهال چې نه هیڅ رسېدلي دې دوه درې برابره زیات شي. نو وګورو چې لکه مونږ څه کولی شو او حالات مونږ ته څومره اجازه راکولی شي چې مونږ ماشومان د پولیو په وړاندې خوندي کړو.
په دې بیا هم خبرې وکړو، دا خو یوازې په دریو ولایتونو کې تاسو دغه د کمپاین ویلې، حتمن به بل کمپاین هم لري په پام کې. په بلې قدمونو اوریدونکو، تر اوسه مو که خبرونه نه وي اوریدلې، د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. نن د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو. په خبرونه کې مو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب میلمه دی. تاسو هم کولای شئ چې پوښتنه لری مطرح کړئ د ازادي راډیو د ټلیفون لارې چې مخکې مې اعلان وکړ، او د غراز د افغان بي سي ام اتصالاتل شمیر لارې هم کولای شئ چې پوښتنه مطرح کړئ. د روغتیا په اړه لوي لنډ خبرتیا ورسته تاسو ته نوار درکو.
د روغتیا نړیوال سازمان سوي
د کورونا وایروس عمده نشي تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
ازادي راډیو د د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه اوریز نوریاس نوری د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې مو ملمنۍ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د واکسینونو د پوهاوی او اړیکو مسؤل ډاکټر ګلا خان ایوب ملمدی. البته مخکې یادونه وکړه چې د خبرونه تر پیل سره اوسېږي ډاکټر صاحب ایوب ډیر د دغه واکسین یا دغه پولیو پر مختلف اړخونو رڼا واچوله، پر واکسین خبرې وکړلې. په تېره خبرونه کې مو هم پر دې واکسین خبرې وکړلې. واکسین څه ډول دی، له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول کېدای شي چې یو ماشوم پر دغه ناروغي لاخته کېدو وژغوري. د هغه موضوعاتو چې مخکې مو مطرح کړي وو اوس هم ډاکټر صاحب پرې رڼا واچوله. که وکولی شئ تاسو هغه پوښتنې مطرح کړئ چې تر اوسه پورې مو تاسو لپاره نوی دی، او مخکې ډاکټر صاحب هم هغو ته اشاره نه ده کړې. مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او له کوم ځای ټلیفون کړی دی.
بلې، السلام علیکم. نور السلام عرفان الله شرفي د کاپیسا ولایت تجاب ولسوالۍ
نه. بلې، تاسو څه پوښتنه لرئ؟
نوری صاحب، ما ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه ده چې دغه پولي او دغه کوم کمپاینونه چې دي، مثلا دا په درې ولایتونو کې اوس دی، کوي دا په بیت په څونه موده کې په دغه دی هغه سیمو کې وشي؟ مثلا لغمان دی، کنر دی، او ننګرهار دی. په دغه سیمو کې دا نو څونه میاشت، یو میاشت کېږي، یو میاشت نه تېرېږي، او دا که یعنی په یو میاشت په اندازه ونه رسېږي دا ماشوم سوی شي، یو د تیزې کمپاین وځنډېږي دا ماشوم په ګوزن دخته شي.
بله، مننه. پوښتنه واوریدل شوه. ډاکټر صاحب ایوب، که تاسو پوښتنه یادداشت کوئ مونږ څو اوریدونکي اخلو او ټولو پوښتنو ته به بیا ځواب وایي. بله بله، اوریدونکي دی زابولای صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډېره زیاته مننه کوم نوري صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته. نوري زابلای د وخت لږ ځینې په اړیکه کې ډاکټر صاحب پوښتنه مې همدا ده. ډاکټر صاحب، څو دورې واکسین یعنی یو ماشوم له پولیو نه له ګزون نه ژغورلی شي، او آیا دغه اوسنۍ خلا ده او اوسنۍ وقته چې په واکسین نه ورکولو کې رانه ماشومان ته څلور میاشتې یو واکسین نه وخور، دا خلا به کوم مشکل ده مابین څه کې؟ که نه، مننه.
بلې، مننه زابولای صاحب. بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده، د ماشومانو لپاره د پولیو پر واکسین خبرې کوو، پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
سلامون نریا ساته سو محترم ډاکټر صاحب ته، سمي الله مبارز يم د پکتیکانه.
بلې مبارز صاحب، زموږ همیشنی همکار، مهرباني وکړئ پوښتنه مطرح کړئ.
ډاکټر صاحب محترم، څه دا پوښتنه لرم چې دغه د کورونا البته ډیر بخښنه سره دا پولیو ضد واکسین په کوم هیواد کې جوړیږي، او تشکیل کوونکي توکي کوم دي، او همدارنګ کچیر ته یعنی په عمومي ډول خودوا اساس کې یو ماشوم ته ورکول کیږي، کچیر ته د دې نه زیات او یا کم ورکول شي تاثیر به کنه؟
بله، مننه مبارز صاحب. اوریدونکو کیمرا خلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ او لکم زم ټلیفون کړئ. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده، خپل رادیو مو ګل کړئ. مهرباني.
زمونی فکر الله در روزګار ته خبر کوم چې ناتوري په صحیح مرکز کې
پښتنه مطرح کړی. مهرباني.
دا یو ما دی دا در کوم ستاسو لپاره دا نه تاسو نو ته وو بخښه ده چې تاسو په مخ دي صحیح کړی دا علامه په دې چې دا غږ سره چې دی هغه خامخه دا یو عضو خامخه فلسي او د هندل کال کوم کلیان نه به وره فلسي یعنی دیوان دام یا د څون دام نو کوم ضروري دا کې دا زموږ لپاره اسمه نه پیسې ده مونه د اساس تاسو مخ سره دا ده دا اصلي خلک چې دا کوم واکسین استعمالي هغه رضاکاران دي، او دا رضاکاران خوران په نسبه باندې دي درولې دي، او بالکل چین دا واکسین د مثبت دوا او مثبت اته درجو هم باندې کې نه ساتل کیږي. ځکه چې تاسو په دنګل سره سي درې نو هغه به ساده واکسین ته خلاص کیږي.
بله
بله، بخښنه غواړم، برګیس ډیر وسه دی د ټول دنیا نو خو راکیو چې د بلی شو کار نه کی خدام زمرا سره سره کوم دی سم چې چې نن کې د بلی شو کار نه کی.
بله مننه. بله مننه. کور ودان ډیر پختنه مطرح کړلې. اتمن ډاکټر صاحب ایوب، تاسو به اتمن یادش کړی وي په ډیرو باندې زپونه شم غاګه سم نه اوریدل کېده، په دې هله چې تاسو سم اوریدلې وي. بل اوریدونکو هم راخلو، مهرباني وکړئ ځان راوپیژنئ. د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه د کله کله ټلیفون نه سم نه اوریدل کېږي، که په عین زمان کې رادیو نشي اوریدلې، یوازې موږ سره خبرې وکړي چې لټول سره وکولای شي وغږیږي او ټول هغه ستاسو غږ سم واوري. مهرباني وکړئ. بلې ازادي رادیو ده. بلې د څو دقیقو لپاره لطفا ټلیفون نه مکوي. بلې یو بل اوریدونکو انده تخنیکی همکار اشاره کوي چې منتظر پات شوی دی. مهرباني وکړئ.
بلادو نور صاحب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته او حاضر ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. تاسو
څوک؟ ا نورستان ولایت مقاری محمد مدني خبرې کوم. بلادو نور صاحب.
بلې قاری صاحب تاسو هم زموږ همیشنۍ همکار وای. پښتنه مترک دی مهرباني.
بلې پښتنه مودا ده جناب نور صاحب، ته هم خوشبختانه په نورستان کې دغه علاج ناروغي کته ډیره کمه ده. ولې دلته هغه سد بیماري بېخې ډېر زیات دي. کړه دلته هغه ماشومان اکثر دوه کال یا کال یو کلن ماشوم شوه په دې مرض باندې ډېر اخته کېږي. نو د دې څه وجه ده چې لږ معلومات ډاکټر صاحب ته راکړي. دغه سد بیماري په نورستان کې بېخې عامه ده. او بل دغه پیلو په اړه سوال دا ده چې دغه پیلو هغه کم ماشومان ورکول کېږي، دا خو هغه د مرض علائم نه مخکې ورکول کېږي. نو په دې اړه ډېر خلک شکمن دي چې دا څنګه مطلب ماشوم دا بیماری باندې اخته نه وي او غوښنه مخکې ورکول کېږي. په دې اړه ډېر خلک یعنی سوالونه کوي دا څنګه یوازې په افغانستان کې کېږي او نور نړۍ کې داسې نه کېږي.
مننه کور ودان. بلې قدرمن اوریدونکو د څو شیبو لپاره ټلیفون نه مکوي. پوښتنه ډېره مطرح شولې او ډاکټر صاحب ایوب ساسو پوښتنه ځواب کړي. ډاکټر صاحب ایوب، دغه د پولیو د واکسین په اړه اکثرا له اوریدونکو سره پوښتنه دي چې دا واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او عیني پوښتنه عبدالعزیز غالب د مارجې څخه هم د ازادي راډیو د افغان بي سیم للارې په استول شوی پیغام کې مطرح کړی دی. واکسین څه ډول واکسین دی، چیرې جوړیږي؟ او آیا د پولیو مخنیوي شي کنه شنی ولا کله دی پایل کو؟ مهرباني.
بلې نور صاحب، لکه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، واکسین البته خپل ترکیب چې ده همدغه میکروب چې دغه ناروغي مل تراوړي خپل په ترکیب کې همدغه میکروب ده چې دغه میکروب کمزورې شوی ده، د ناروغي د مل تراوړو قابلیت نه لري. او د دې په څنګه کې د دې میکروب سره یو ډول پوتاشیم مالګا ده، هغه ور سره یو ځای کیږي او یو انټي بیوټیک په ډیره کم اندازه د نیومایسین په نامو باندې. او بل دغه اوبه مونږ تاسو چې الهي نعمت ته او د ماغي باندې مونږ تاسو ژوند دیو، دغه څلور شینو نه پرته نور د پولیو په واکسین کې بل هیڅ څه کوم تو کې نشته دی چې هغه باندې مونږه حساب وکړو. نو خپل بیا تکراروم چې همدغه د پولیو د ناروغي د وایرس خپل کمزورې شوی حالت ته د پوتاشیم مالګه دا نیومایسین په نامو یو کوچ انټي بیوټیک ته په ډیر کم مقدار او اوبه، دغه څلور شینو نه د پولیو واکسین جوړ دی. او د دې ورخواته نور کم
کورونا اوبا افات دا هم د اوسلکا پټول نه لای باندې پتیرا به په افغانستان باندې خپل تور سوی د غړولې دي. نو کچته دغه افات سرایت لکه د پولیو د واکسین پوسټ باندې هم کېدل شي، ځکه چې هم دغه د پولیو واکسین کچته یو ماشوم په دې ناروغي باندې اخته دی، هغه په خپل کې د پولیو د واکسین ویل اڅاد کی تکي بیا د لکه لوه بولاړي بیا په دې ویلا باندې ولګيږي غبل کور نه ته هم دغه سي انتقالي بلې شي. نو دغه حالات کچته هم د سي دوام کوي. نو کېده شي نړیواله روغتي اداره د زنګړو شرایط په پام کې نیول سره موږ ته اجازه راکړي چې بیا موږ دغه واکسین تطبیق کوو. خو کچته لکه موږ وکولې شو چې لکه درې ځلې دغه واکسین تطبیق کو بیا د لکه دغه تشه چې دا چې اوس مهال رامنځته شوی دا دغه ډکېدلی شي. خو دا هم د وخت نه لري خبره ده. مونږ بیا هم لکه خپل زمونږ ادارې پلان کړی ده چې د اگست په میاشت کې یو فری کمپاین په هغه ځایونو کې چې د خطر سره مخ دي د پولیو په هغه ځایونو کې اجرا کړو، او د اگست نخوا ته سپتمبر کې بیا مونږ سراسري کمپاین ترسره کړو. خو دا به وګورو چې لکه د کورونا اوبه مونږ ته اجازه راکوي او که نه، خو بیا هم مونږ کوښښ کوو چې دغه د پلان سره سم دغه دوه کمپاینونه اوس مهال پلي کړي.
بلې، ډاکټر صاحب د مبارز پوښتنه هم تاسو له پکتیکا نه ځواب کړه په یو ډول باندې. د کاپیسا نه یو او لومړني اورېدونکي پوښتنې مطرح کړې وي که تاسو ځان سره یادداشت کړي وي، او بل دغه د رضاکارانو موضوع او د واکسین چې په څو درجو کې که وساتل شي مسریت لري کنه، واکسین خپل هغه مسریت له لاسه ورکوي، که په دې اړه لږ رڼا واچوي اورېدونکو دا پوښتنې مطرح کړې وي.
بلې، دې اورېدونکو خو البته د ډېر ټکو ته اشاره وکړه. واکسین لکه د ماشوم په څیر دی. ماشومان لکه موږ او تاسو چې د سړې سړې هوا نه هم ساتو، د ګرمۍ نه هم ساتو، نو همداسې د پولیو واکسین خو خیر که هر څومره سوړ وساتل شي دا ګټور دی، یعنی دا نه خرابېږي په سړه هوا او په منفي تودوخه کې که چېرته په یخ کې وساتل شي نه خرابېږي. خو ځینې نور واکسینونه دي زمونږ بیا هغه که چېرته د حرارت درجه منفي ته لاړه شي یا د صفر نه ښکته شي نو بیا دا واکسین په کې خرابېږي. نو لکه دې اورېدونکي چې ورته اشاره وکړه، د پولیو او نور واکسینونو لپاره لکه معیاري د واکسین د ساتلو درجه چې د 2-3 درجو سانتیګراد پورې ده، دا رښتیا هم که چېرته د 3 درجو نه دغه واکسین په لوړه درجه کې سره مخامخ شي، خصوصا په ډیره ګرمۍ کې لکه د اوړي په موسم کې چې د حرارت درجه په ځینو ولایتونو کې زمونږ 40-30 درجه سانتیګراد ته رسیږي، نو په دې کې بیا خپل هغه قوت بیا د لاسه ورکوي او دغه واکسین خپل موثریت د سوال لاندې راځي. نو د واکسین ساتل لکه مخکې چې ما ویلي ځانګړو شرایطو په تیره بیا هغه 2-3 درجو سانتیګراد حرارت کې ساتل دغه مناسبه درجه د حرارت ته د دې پرته، یعنی که چېرته د لوړ حرارت سره مخامخ شي په تیره بیا د زیاتې مودې لپاره او یا د لنډې مودې لپاره هم که چېرته د لوړې درجې حرارت سره مخامخ شي، واکسین خپل هغه قوت
لومړنی اوریدونکو له کاپیسا نه پوښتنه مطرح کړې وي، زه پوه نه شوم تاسو یادداشت کړی وي ډاکټر صاحب؟
نو هغه وویل چې د هغه پیغام نه زمونږ اوریدونکي ویل چې د پولیو واکسین تاسو اوس مهال په لغمان، ننګرهار او د کونړ په ولایتونو کې اجرا کوي. آیا د دې واکسین لکه په نورو ولایتونو کې د دې ضرورت نشته؟ په نورو ولایتونو کې هم د دې ضرورت شته، خو اوس مهال مونږ تاسو ته عرض وکړ چې لکه د کورونا د وبا د آفت له کبله چې خپل همدغه د واکسین تطبیق هم د دې ناروغۍ یا د دې کورونا د سرایت لپاره یو فرصت دی، نو د ځانګړو شرایطو په پام کې نیولو سره مونږ کوښښ کوو هغه ځایونه اول خو هغه ځایونه په ګوته کړو چې هلته د پولیو د سرایت چانس ډیر زیات دی، خطر یې ډیر زیات دی. مونږ اول هغه خطر کابو کو او د هغې نه وروسته بیا لکه هغه ځایونه چې په دویمه درجه د خطر سره مخامخ دي یا ډیر لږ د خطر سره مخامخ دي، لکه دا اورېدونکي په ځواب کې باید داسې ویم د مونږ هغه ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله واقع دي، په دغه ځایونو کې د پولې دواړو خواو ته د پولیو د وایرس په سرایت چانس ډیر زیات دی، یعنی لکه د هیواد سویلی او سویل ختیځ ولایتونه او ختیځ ولایتونه، په دغه 14 ولایتونو کې مونږ نږدې هر میاشت به کمپاین ترسره کوو. د همدغه له کبله چې دلته زیات د پولیو د وایرس د سرایت خطر ډیر زیات و، مګر په ځینې ولایتونو خو په تیره بیا په کابل سره د دې چې ډیر زیات نږدې شپږ نیم میلیونه وګړي په دې کې ژوند کوي او دلته لکه د خلکو د چاپیریال حالت هم داسې ډیر ډاډمن نه دی، خو دلته لکه مونږه واکسین هغه درې ځلې په کال کې چې تدبیر کوو یا څلور ځلې، نو ټولو زیاتو ماشومان ته مونږ لاسرسی لرو او ډېرو ماشومان ته مونږ واکسین ورکوو. دلته د پولیو د سرایت چانس بیا هم د نورو ولایتونو په پرتله کم دی. نو په دغه ځایونه چې دي تخنیکي کمیټه ده او هغوی دا ځایونه په ګوته کوي چې کوم ځایونو کې لکه د خطر سره ډېر مخ دي، کوم په متوسط اندازه د خطر سره مخ دي او کوم یو د خطر سره یعنی ډېر زیات مخامخ نه دي، نو هغه ځایونو ته په کتو سره دغه واکسین مونږ کټګوري کاوه. همدغه کټګوري له مخې مونږ واکسینونه بیا په دغه ولایتونو کې تطبیق کوو.
ډېر نور اوریدونکو د افغان بسم الله لارې هم دغه پوښتنې مطرح کړې. وحید بارک له هلمند لیکلي، په هلمند کې هم د همدې د پولیو واکسین پیښې په وروستیو کې ثبت شوي دي. وایي په هلمند کې به دغه د پولیو واکسین کله تطبیقیږي؟ که په مجموع کې په ټوله اوریدونکو ته اوس ووایي چې پرته له دغه څلور ورځني کمپاین چې د افغانستان په ختیځو درې ولایتونو کې تاسو سبا پیلوئ، لوی کمپاین څه وخت په پام کې لري چې په ټول افغانستان کې تطبیق شي؟
مونږ هو البته مخکې ما اشاره ورته وکړله چې یو فری کمپاین مونږ په اگست په میاشت کې پلان کړی دی چې په هغه کې هلمند هم شامل دی. نو دغه څوارلس ولایتونه چې د پاکستان سره په پوله باندې واقع دي، نو په دغو کې مونږ فری کمپاین ترسره کوو. البته د کورونا د وبا د خپرېدو دغه ځانګړي شرایطو په پام کې نیولو سره، نو او د سپتمبر په میاشت کې بیا مونږ سراسري کمپاین ان شاء الله په پلان کې لرو چې ترسره کړو. نو
بلې دا پوښتنه به ځواب شو. ډېر نورې پوښتنې مطرح شوې دي. البته اوریدونکو لکه چې بلال له خوست څخه مخکې ستاسو څرګندونې وانه اوریدلې چې ولې د غایطه موادو سمپلونه پاکستان ته د تشخیص لپاره استول کېږي، که لنډ ورته ځواب ورکوي ځکه مخکې تاسو په دې باندې رڼا واچوله.
نو زمونږ دغه اوریدونکي چې د خوست ولایت نه البته دغه مهمه پوښتنه راپورته کړې ده، نو مونږ خو تر خپل اړخه کوښښ کوو چې دغه سهولت په افغانستان کې دلته مونږ ته مهیا شي، خو له بده مرغه تر اوسه پورې لکه هغه نړیوالې روغتیايي ادارې او زمونږ دولتي مقاماتو لکه د عامې روغتیا د وزارت مقاماتو په دې اړه باندې کوم هغه قدمونه چې ایښي دي هغه لکه تر دې دمه پورې لکه ډېر ګټور نه و. نو وګورو چې په راتلونکي کې مونږ په دې اړه باندې څه کولی شو. دغه نوې اداره خصوصا دغه نوې وزیر صاحب چې راغلی دی، نو د دې نه زمونږ هیله دغه ده چې نړیوال په دې باندې قانع کړي چې دغه سهولت په افغانستان کې برابر کړي. نو دا کېدای شي نو دوی مونږ ته داسې وایي چې دا ډېر زیات لګښت ته ضرورت لري او دغه اوس چې دی کوم دغه طرحه د سمپلونو د معنی دپاره په لاره اچولې ده، دا دوی ته دوی وایي چې ارزانه ده. خو بیا هم که چېرته په هېواد کې پیدا شي نو اعتبار به هم هغه ساتلی وي او د بلې خوا نه سهولت به وي او یو ځل مصرف به وي، دغه بیا بیا ځلې مصرفونو نه به هم مخنیوی وشي، دغه به هم کنټرول شي.
بله مننه ډاکټر صاحب ایوب. مخکې له دې چې البته خبرونه ته پای ته رسیدو ته ډېر و دقیقې وخت لرو، بیا به د دغه کمپاین د تطبیق په اړه باندې وغږیږي چې له خلکو څه غواړئ او دغه راز له دیني عالمانو او نورو. خو یوه پوښتنه شي، بیا هم د پولیو له ناروغۍ سره ډېر تړلې ده. محمد حسن قلمیار مطرح کړی د تخار لشکمش نه، یو ځل بیا که په دې باندې رڼا واچوي چې پولیو واکسین د کومو ماشومانو لپاره دی، که په لنډ او دغه واکسین چې ماشوم ته ورکول کېږي اغېز څه ډول دی؟
نو د قلمیار صاحب د پښتنې په ځواب کې باید وایم چې د پولیو ماشومان د پولیو واکسین چې دی د پنځو کالو نه ښکته ماشومانو ته مونږ په کمپاینونو کې ورکوو. د دې په پرته دغه واکسین په ټولو روغتیایي مرکزونو کې شتون لري او هغه ماشومان چې عمر یې د دوه کالو نه ښکته وي نو هغوی کولی شي چې په هر روغتیایي مرکز کې دغه ماشوم دغه واکسین په وړیا ډول سره ماشومانو ته تطبیق کی. دغه واکسین چې د خپلې د لارې نه هم تطبیق کیږي چې دا بیا لکه په کولمو کې بیا د لږ وخت لپاره تم کیږي او بیا د هغې په مقابل کې وجود انټي باډي جوړوي یا د هغې د دې میکروب ضد همدغه په کولمو کې د ماشوم پیدا کیږي او بیا کله بل ځل لپاره دغه میکروب بدن ته داخليږي نو بیا دا میکروب بدن یې پیژني او دغه د خپل قابو لاندې راولي او نه پرېږدي چې هغه ناوړه اثرات په وجود باندې پاتې شي. او د دې په څنګ کې لکه مونږ د پولیو زرقي واکسین یا د پچکارۍ د لارې نه هم ماشومانو ته تطبیق او هغه د ټولو روغتیایي مرکزونو کې دا هم ماشومانو ته چې عمر یې تر یو کال پورې په درې خصوصا د درې میاشتنۍ په عمر کې دغه ښه موقع ده چې ماشوم ته تطبیق شي. نو که چېرته زمونږ هیوادوال دغه خپل مسؤلیت په ښه ډول سره ادا کړي نو زمونږ ماشومان هم د دغه وژونکي او تلپاتې معلولونکي ناروغۍ نه خوندي پاتې کېدلی شي او زمونږ ټولنه هم لکه د نورو هیوادونو په څیر د دې ناروغۍ د ګواښ نه خوندي کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، ایوب راځو همدغه وروستۍ که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې دغه کمپاین په ترڅ کې په لغمان، ننګرهار او کونړ کې څومره ماشومان تاسو په نخ کړی یعنی په پام کې لري چې هغوی ته دغه واکسین ورکړی او څومره ډاډه یاست چې خلک به تاسو سره همکاري وکړي دینی عالمان او نور ځکه کمپاین ښه تطبیق په دواړو لورو پورې تړلی هم په تاسو پورې او هم په ټولنې په هغې برخې پورې چې تاسو هلته تطبیق کوئ دا کمپاین؟
نو دا کمپاین مونږ د دغه ولایتونو درې ولایتونو کې چې تاسو یې نوم واخیست لغمان، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې نو دې کې د ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه ښکته دی نو هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکوو. البته د دغه کار د پاله مونږ وار د مخه هغه مناسب اشخاص ګمارلي دي هغوی لپاره لکه یو ورځینی روزنیز ټریننګ په لار باندې چولې او خصوصا ما تاسو ویلې چې دا کمپاین د نورو سره ځانګړنه ده دا چې دلته د کورونا او وبا د آفت د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځانګړی ټریننګ دی رضاکارانو ته ورکړل شوی دی. ان شاء الله چې دا ځانګړي لکه تدابیر چې دي دوی به په پام کې نیسي اما غدوا د ورځې دوه مسکونه به دوی ته ورکول کیږي د بل خوانه غد د میکروب د پاکولو محلول چې دی سانیټایزر د دینه به هم په کې استفاده کوي او د دې پرتن لکه غواټن مناسب واټن چې دی هغه به هم په پام کې نیسي او د بل خوانه کده د ډراپر یا د واکسین د ویل اغه ساری یا څوکي د ماشوم د خلی سره یا د بدن د نور د سیغورو سره چاغي لکه لواب په باندې ککړی نو بیا دا ورته بدليږي او نور ماشومان ته د دې خاطر چې شرایط مني کی نو دا غزنګړي تدابیر دلته په فام کې نیول شوی دي. ان شاء الله چې وګورو چې نتیجه به څه یو خو مونږه هیله ده چې دا کمپاین په خیر سره تیر شي او زمون په دې هیله چې ماشومان د پولیو او د کورونا د آفت نه خوندي پاتې
بل په دې هیله چې دا کمپاین چې اوس په لیګي فرای کمپاین او هغه هم پنځه میاشتې په ځند په دغه درې ولایتونو کې ټول ماشومان چې تر اوسه پورې له دغه واکسینه به برخې دي دغه واکسین واخلي او البته د کورونې غړي په دې کې ډېره مهمه ونډه لري چې دوی خپل ماشومان واکسین کړي. د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت د واکسینونو د پوهاوي او اړیکو مسؤل ډاکټر ګل خان ایوب له تاسو مننه. قدر من اوریدونکو له تاسو هم مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره ګډون وکړل. د ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه و مانوري نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته پر مخ یوړه. په دې هیله چې هم د پولیو له ناروغۍ په امن کې اوسي او هم د کورونا وبا چې په افغانستان کې خبره شوی په امن کې اوسي تر بلې خبرونې مو په لوی پاک سپارم.
आशिकी सपह सीरन पाई माला क्रम